السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د جنوبی کوریا د وزیر اعظم ملاقاتونه په جمرود کې د نیټو سپلای په گاډو برید طالبانو سره په مذاکراتو کې ځند د وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې په افغانستان کې انتخابات د کټوالو ستونزې د سکانو میلاو په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واوري خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواښ درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی د جنوبی کوریا وزیر اعظم په پاکستان کې دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلې دی چې طالبان سره به خبرې لږ لزند وروسته یو ځل بیا زر شروع کی. د افغانستان حکومت منلی چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی چې دوی ور سره په خبرو بوختو په متحده عرب اماراتو کې لادرکه شوی دی. د خبرونو تفصیل پاکستان ته د جنوبی کوریا د وزیر اعظم د څلور ورځنی سفر په محل نن د دوړو خو د چارواکو ترمنځ خبرې شوې. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په نننۍ خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نواز شریف د خپل سیال چنګ هونګ وان سره د انرژي اقتصادي او تجارتي برخو کې د همکاریو د پراختیا پړه پر یادښتونو لاسلیک کړی دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې د روسیو کې زنډیدلې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات به ډیر ژر بیا شروع کړي. تیر ماښام اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې نوموړی ویل چې د پوز سره یې پر ځینو موضوعاتو د نظر اختلاف شته خو په ټوله کې یې هدف یو دی.
د حکومت او پوست ترمنځ لږ شان مسله راغلې ده. زه به بالکل دا نه ویم چې سنې دي شوي. زه منم چې راغلې دي او انشاءالله دا تنوع به ډېر زر ختم کړي شي ځکه چې دا د وخت او د ملک ضرورت دی او زه ګڼم چې په دې کې سزاتي لوبه نه دی اړخته او نه هغه اړخته شوې ده.
د روسیو کې د طالبانو د خپل منځي جګړو په اړه هم رپورټونه راغلي خو چارواکي وایي دا به پر مذاکراتو کومه اغیزه ونه کړي. خبر جنسی کې افغانستان ته د ناټو لپاره د رصد پر گاډو بریدونه شوې. د جمرو د خصدارو زواک لاین افسر امجد مشال رډو ته ویل چې نن د خبر درې په لوی لاره د ناټو د رصد پر گاډو باندې د وسلوالو لخوا په دوو بیلابیلو بریدونو کې یو ډرایور وژل شوی دی. دوه نور ډرایوران او یو خصدار ژوبل شوی هم دي. د دې بریدونو ذمہواري تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. کراچی کې پولیس وایي له بیګانې او فرقې ځونو خو وروسته انصار نه هنوي کسان نیولې دي. د بیګا د اهل سنت والجماعت درې او د سنی تحریک دوه غړي وژل شوی وو. د ګلشن اقبال سیمی اس پی تنویر حسین نن خبرلان ته ویل چې دغه نښتو په تړاو یې په ګلستان جوهر او مدګوټ کې ځینې عملیات کړي چې په بیلابیلو جرمونو کې یو کم سل کسان نیولې دي. بلخوا د شیعهګانو خلاف د بریدونو لپاره پیژندل کېدونکي لشکر جنگي وسلوالې ډلې منلې چې د دوی ځینې غړي نیول شوي او تورې لګولې چې پولیس د دوی پر غړو تر نیول کېدو وروسته سخت تشدد کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان معتصم په متحده عرب اماراتو کې لادرکه شوی دی. د دې وزارت وین شکیب مستغنی نن کابل کې په یو خبری غونډه کې ویل چې افغان حکومت د دغه طالب مشر په اړه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره په رابطه کې دی خو تر دې دمه یې کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي. آغا جان معتصم د طالبانو هغه مشر دی چې دی روسیو کې ورسره د افغانستان د سولې عالي شورا د امن لپاره مذاکرات شروع کړي وو. افغان چارواکو په دې روسیو کې پاکستان تورن کړي چې هغه طالبان یې خو وژني او یا یې نیسي چې د افغان حکومت سره خبرې کوي خو پاکستان د تورنه ردی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیشن وایي د درغلیو د شکایتو تر څیړنې وروسته یې په ځینو ځایونو کې بیا د رایو شمیرل شروع کړی دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د دارالانشا مشر ضیاءالحق عمرخیل نن مشال رډو ته ویل
د تیرې ورځې نه عملا دغه کار شروع شوی چې په کومو مناطقو کې ستونزې وي په هغه کې دوباره نن د رایو شمیرنې ځینې محلونو کې چې ستونزې وي هغه دوباره رایو شمیرنه پیل شوې ده. همدارنګه د تفتیش مورید پیل شوی ده په ځینو ولایتو کې. دا نن ورځې پورې چې زه معلومات لرم په حدود د 500 صندوقه دوباره شمیرنې ته اړتیا لري.
پرون د کمیشن د افغانستان د ټولو څلور دیرش ولایتونو څخه د شپږ ولایتونو لس فیصد نتیجې اعلان کړې چې پکې عبدالله عبدالله یو څلوېښت اشاریه نهه او ډاکټر اشرف غنی اووه دیرش اشاریه شپږ فیصد رایو په وړلو سره په اول او دوهم نمبر دي. د رپورټونو تر مخه د عراق په شمال کې په دوه بېلابېلو بریدونو کې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید کرکوک ښار ته نږدې د پولیسو په یو چیک پوسټ ځانمرګ برید و چې د رپورټونو له مخې لس تنه پکې ووژل شو او تر لسو ډېر نور ټپیان شول. په عراق کې د روسیو کې بریدونه د شیعه مسلکو مسلمانانو په نښه کېدو سره ډېر شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په عراق کې په 2013 کال کې 8,386 کسان وژل شوو چې په تیرو 15 کلونو کې په دې هېواد کې د وژل شوو تر ټولو زیات کلنی شمیر دی. ټاکل شوی دا چې د 2011 کال په پای کې د امریکا له وتلو وروسته په دې هېواد کې په لومړي ځل د اپریل په 10 نیټه ټول ټاکنې وشي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي چې په دې هېواد کې له تېرو دریو کلونو روانه هغه کورنۍ جګړه اوس د حکومت په ګټه تمامېږي په کوم کې چې تر یو نیم لکه زیات کسان وژل شوي دي. د شام د حکومتي خبري اژانس سنا د ولسمشر بشار الاسد له خولې پرون لیکلي چې د شام کړکېچ یو فیصله کن پړاو ته اوښتی دی. د شام پوس په دې وروستیو کې د اپوزیشن پر ضد یو لړ پرمختګونه کړي او هغوی یې د لبنان له پولیس سره او په منځنۍ صوبه حمس کې پر شا تمبولې دي. په شام کې شخړه له هغه وروسته پیل شو چې رژیم پر هغه خلکو چاپې ووهلې څوک چې له عربي پاسونو متاثر شوو او په سوله ییزه احتجاجي تحریک یې پیل کړی و. د شام د ولسمشر بشار الاسد پر ضد دا پاڅون په 2011 کال کې شوی و چې اوس په وسلواله جګړه اوښته دی. د خبرونو پای.
خبرونه د بشیر غوښنه اوریدل تاسو ته مشال لیډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د جنوبی کوریا وزیر اعظم پاکستان ته دوره کړي. نن په جامروت کې د نیټو سپلای په گاډو برید شوه. ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې د حکومت او د طالبانو د خبرو عمل نشي اغېزمن کولی.
دا جګړه چې روانه ده نو دا د مسعود قبیلې ترمنځ چې کوم ګروپونه دي د هغې په منځ کې روانه ده او زما په خیال د دې دغه خبرو اترو سره دومره تعلق نشته.
د شبقدر او د تنازع ښکار 15 کلو خلکو د بجلی د محکمې پر ضد احتجاج کړی.
بیرونه غریبانان دی خواران سوکی چی یو ما شی وچی چی مطلب داره پاغیم یو لک روپی لگی دی بس کیگی نا کانه ضرور ده که دا انسان قیمتی دی کانو تی بجلی پریخی ده.
او پا افغانستان که با دی سیکانو دا مذهبی جشن پاڑه واره. دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریڈیو سروس هم. او سرسو د خبرونه لومړی ریپورت اړخته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنوبی کوریا وزیر اعظم سره د آزاد تجارت لوسنامې تجویز ورکړی دی. وای دی سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په ګډون ټولو شعبو کې تعلقات لا نور خشي. نوموړي دا تجویز اسلام آباد کې د جنوبی کوریا د وزیر اعظم سره د ملاقات پر مهال کړی دی. دا چې په دې ملاقات کې نورې په کومو چارو خبرې شوې دي او رو د ریاض مساخیل په دې رپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د ګل پورز وزیر اعظم نواز شریف درغلی ملما په درناوي کې د ماسپخین ملمستیا ورکړه. د دوران اول د دوانو وزیر اعظمانو یو په یو او بیا د وفود په کچ ملاقات شو. د ملاقات دوران وزیر اعظم خوې پاکستان غواړي سویلی کوریا سره د آزاد تجارت لوزنامه ولري چې ورسره به د تجارت او سرمایه‌کارۍ په ګډون دواړه خیزه تعلقاتو ته وده ورسي. وزیر اعظم د راتلونکو درې کالو لپاره د مرستو په یو کړنلاره جوړولو هم ټینګار وکړ. د نواز شریف فیناوا پاکستان کې د توانای په سانګو کې د سرمایه‌کارۍ ډېرې موقع موجود دي او باید چې سویلی کوریا د دینه ګټه پورته کړي. پاکستان په کوم سانګو کې د سویلی کوریا د تجربو نه फायदा اغستې شي او د سویلی کوریا د وزیر اعظم پاکستان ته سفر د دوانو ملکونو سمره په مفادو کې دي. په دغه اړه مو د پاکستان د پخوانی سفارتکار طیب صدیقی نه تپوسو کو نو دوی ساوت
کوریا کا قابل رشت ریکارډ ہے جہاں تک کہ ہائیڈل پاور جنریشن ہے.
دوی تر سوچ د وبونه د بجلی پیدا کې دوه خبره ده کې د سویلی کوریا نوم د سیالۍ وړ دی او د دوی د ترقۍ راز هم په دې کې دی. که پاکستان نور ملکونو سره معاهدې کوي نو مال به ورته د کومې ځای پوره کوي. زموږ زیاتره کارخانې خو د بجلی د نشوالي له وجې بند دي، نو ځکه اول موږ له په بجلی پاملرنه پکار ده. بیا سویلي کوریا د ټکنالوژۍ میدان کې هم مخکې روانه ده، دا شان ترانسپورټ او سړکونو کې هم د دوی لوی نوم دی. او د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې کوریا سره زموږ هیڅ قسمه مسله هم نشته، نو ځکه زه وایم چې معیشت سم اړخته روانولو دپاره به کوریا سره تعلقات او معاهدې لوی اهمیت لري. د یادونې ده چې تیرو یو دیرش کالو کې د کم یو سویلي کوریا وزیر اعظم دا د پاکستان لومړی سفر دی. د ګل دورې ملاقاتونو او غونډې دوران د صنعت، تجارت او توانایي په درې مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو او هیله ده چې راتلونکو ورځو کې به هم د تجارت، انفراستراکچر او خپلمنځي مرستو په بازي نورو لوزنامو او یادښتونو لاسلیکونه کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې نن غرمه د خیبر درې په لویه لاره د نیټو سپلای په ګاړو د وسلوالو لخوا په دوه بیلابیلو بریدونو کې یو ډرایور وچل شوی دی او دوه نور ډرایورانو یو خاصدار په ګډون پکې درې کسان چبل شوی دی. دی وایي چې په دې مهال وسلوالو یو ټرالر ته اور هم لګولې دی. په دې حقله د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د جمرود د خاصدار زواک لاین افیسر امجد مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د خیبر درې په لوی لاره د ناټو سپلای په گاډو باندې د وسلوالو لخوا په دوا بیلابیلو بریدونو کې یو ډرایور وژل شوی دی او د دوا نورو ډرایورانو او یو خاصدار په ګډون پکې درې کسان جوبل شوی دي. نوموړي وویل چې نن غرمه د جمرود په علي مسجد سیمه کې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو د پاره پوځي گاډي وډونکو یو ټرالر باندې ناسرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ډرایور ووژل شو او د هغې وروستو ټرالر او په دې باندې سوارو دوه پوځي ګاډو ته ور ورکړ او د پیښې د ځای نه وتښتېدل. د دغې پیښې په هکله د علي مسجد سیمې یو عیني شاهد هدایت الله مشال ریډیو ته وویل
دا ورچې انټرنټ ولاري بس اوسې وشته و توی کې لاندې دا علي مسجد پام نسی د کوس خورګي سوشل میډیا کې یو بس اور به بل دی نو چې چټل باندې او دا غانی ټو لاري دوه غاډي کې او چټل باندې اور لګېدلې دا دې په کړي کوشن کو دا دې شي او کسان پتن نه کی تر دې لري او صرف یو لاره او دوه غاډي پکې او غاډي لا بشتي او لاره باندې اور لګېدلې.
د جمرود پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې په یو بل پیخه کې نن غرمه د جمرود په سور کمر سیمه کې هم افغانستان ته د نیټو پوځي گاډي او سامانونه وړونکو درې ټرالر وسلوالو په ډزو سره په نخ کړل چې په نتیجه کې دوه ډرایوران او د دوی په حفاظت مامور یو خاصدار جو بلشول. پولیټیکل چارواکي وایي چې جو بلشوي کسان یې روختون ته رسول دي او امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي او په علي مسجد سیمه کې په یو ټرالر باندې لګول شوی وور یې مړ کړی دی او د خیبر درې لوی لاره د هر ډول تګ راتګ د پاره خلاصه ده. د دغې پیښې پړه تر دې دمه چا په خپله غاړه باندې نه دا اخستې، خو په تېرو وختونو کې دلته د جیش اسامه او عبدالله ازام بریګیډ په نامه وسلوالو ډلو د داسې ډول پیښو ذمهواری قبول کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې طالبان سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه دی راغلی او څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات هم کېدای شي. خبري غونډې ته د داخله چارو وزیر وینا وه چې طالبان سره په مذاکراتو کې سیاسي او پوځي مشروالي اختلاف نه لري او د پوځ په مشورې غیر عسکري قیدیان خوشي کړي دي. په دې حقله د رابع اکرم خان دا رپورټ اورو.
تیر ماښام پنجاب هاوس اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د خطاب په وخت د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې حکومت غیر عسکري طالبان پوځ سره د سلام مشورې نه پس پریښي دي. د خبري غونډې ته زیاته کړه چې طالبانو سره مذاکراتي عمل د ځنډ ښکار نه دی او یو څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. د خپلو خبرو کې دا هم وویل پوځ اعتماد کې اخستو بغیر د قیدیانو پریښودل عمل کې نشي راتلی او مخکې چې کم قیدیان هم پریښودل شوي دي هغې کې د پوځ اعتماد ترلاسه کړی شوی و. وویل چې پوځ او حکومت دواړه مذاکراتي عمل په یو ځای مخ په وړاندې بوزي او په دې پوځ او حکومت کې هیڅ اختلافات نشته. د ده په وینا چې تر اوسه 19 قیدیان پرېښودل شوي دي او د ټولو تعلق میسود قبیلې سره و. چودري نثار علي خان دا خبره هم رد کړه چې د طالبانو یو کمانډر پرېښودل شوی دی. ده وویل چې د حکومت مخالفي پروپاګنډي دي. د داخله چارو وزیر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هغه ته امید دی طالبان به هم ځینې خلک په فوري توګه پرېږدي. چودري نثار علي خان اسلام آباد سبزی منډې د ماکې په اړه وویل د تفتیش نه مطمئنه دی. په دې خبري غونډه کې ده خبره هم رد کړه چې د بلوچستان یو وسلوالې ډلې دا کاروایی کړې ده. د ده په وینا چې حکومت د دې پیښې اصل محرکاتو پورې رسېدلې دی.
د رابع اکرم خان رپورټ تاسو ریدوم. په دې موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د کمیټې غړو هم د وزیر داخله چودري نثار علي خان دغه بیان پخلی کړی دی چې مذاکرات د ځنډ ښکار شوي نه دي. د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د حکومتي کمیټې د غړو ملاقات کیږي. دا چې کارپوهان په دې اړه سبایي او د غلام غوث په دې رپورټ کې
د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل
دا امکان شته چې نن یا سبا د کمیټو خپل منځ کې ملاقات وشي او په دې هکله خبره وشي چې په کوم ځای کې بیا د طالبانو د شورا سره ملاقات وي.
د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې دا خبره څرګنده شوه چې حکومت او طالبان کومې غوښتنې لري، خو اوس به دا خبره هم معلومه شي چې وسلوال طالبان او حکومت د پیسلو په لړ کې تر څومره حده آزاد دي.
نو اوس په دا خبره ښکاره کیږي چې پاکستان حکومت آزاد دی، طالبان آزاد دي، خپلې پیسلې کولی شي. نو دا ټولې پیسلې به اوس او زما خیال دی چې د هغې د شرکت نه او د هغې د پیسو بغیر دا مذاکرات مخکې لا نه شي، ځکه چې خبرې خو کوي حکومت تسلي اختیار به فوج سره، ځکه چې قیدیان د هغې سره دي او چې کوم طالبان مطالبه کوي چې دوی ځنه د فوج لاړ شي او دغه لکې د مونږ ته راکړی شي، نو دغه هم اختیار فوج سره دی.
د وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه د حکومتي کمیټې د لومړي نشست وروستو حکومت ځنې بندیان خوشې کړل او په میډیا کې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان پوځ د بندیانو په خوشی کولو ناخوښي څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې د مذاکراتو لپاره وسلوالو طالبانو اول د یوې میاشتې اوربند اعلان کړی و چې بیا وروستو د لسو نورو ورځو لپاره وغځولی شو او د اپریل د میاشتې په 10مه نیټه د دغې اوربند موده هم ختمه شوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو رپورټونه مخې ته راغلي دي. څېړونکي وایي چې د دې نښتو وجه دا ده چې د تحریک طالبان د چتر لاندې ځینې وسلوالې ډلې نه غواړي چې د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي. د نښتې به تحریک طالبان پاکستان څومره کمزوري کړي او آیا د سولې په مذاکراتو سره اغیز وي؟ او رو د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې
د دې نښتو رپورټونه په داسې حال کې راځي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان سره د سولې لپاره خبرې کوي. څېړونکي وایي چې د طالبانو ترمنځ دا نښتې د مذاکراتو په سر د اختلافونو له وجې دي او د پاکستان د حکومت د مذاکراتو کوشش ته خطر جوړېدای شي. خو د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه بیا دا نه مني. هغه وایي که څه هم د جګړو له وجې د تحریک طالبان پاکستان قوت کمزور کیږي، خو د مذاکراتو لپاره به کوم خنډ جوړ نه کی.
دا جګړه چې روانه ده دا د مسعود قبیلی ترمنځ چې کوم ګروپونه دي د هغې په منځ کې روانه ده او زما په خیال د دې دغه خبرو اترو سره دونه تعلق نشته. په دې وجه باندې زه وایم چې دا په دې خبره مننه چې حکومت سره خبرې کیږي یا نه کیږي، لیکن دا چې دا په مسعود کې دنه چې کوم قوت چې د دې آغاز کمزوري کیږي، نو اوس زما په خیال دې کې لیډرشپ نشته.
طالبانو تر اوسه پورې د خپل منځیو جګړو په اړه څه نه دی ویلي. یاد دې وي چې تحریک طالبان پاکستان د سوات ملا فضل الله سمو د مخ کې د حکیم الله مسعود پر ځای خپل مشر وټاکه. حکیم الله مسعود په یو ډرون برید کې وژل شوی و. د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر محمد صاد وایي ملا فضل الله د خبرو په حق کې نه دی، خو په وزیرستان کې میشته ځینې وسلوالې ډلې غواړي دا مسله د امن د مذاکراتو د لارې حل شي. داغه په خبره طالبانو کې د مشرۍ په سرو اختلاف چې اوس د نښتو په صورت کې راښکاره کیږي. بریګیډیر صاد زیاتوي چې شمالي وزیرستان کې موجودی القاعده او حقانی ډلې کوشش کړی چې د طالبان ترمنځ مخالفتونه او جګړې ډېرې اوږدې نشي.
دغه داسې ګروپونه وو چې هغه نه غوښتل چې دار لیڈرشپ دے در نارتھ وزیرستان میں چکم دے بارتا وزی آلتا دے لارشی مدلتا سر خبگان دا خلقو ترمین دن چکم دے نو خبتان دے لیکن داسې ګروپونه شته چې هغې وویل چې پاکستان سره لاس نه دی اچول پکار او دا زموږ مفادو کې نه دي. باقي چې کوم دی پکې جګړې کول غواړي. مداخلت خو وخت په وخت کېږي. القاعده شوه یا د حقانی شبکه شوه دوی به پکې منځ کې دغه کړي چې دلته اصل نه که جګړه توده شوه دلته او دلته زیات مرګ جوبله شروع شو. دغه بیا پاکستان مداخلت کولی شي د هغې په مفاد کې دا نه دی چې دلته پاکستان فوراً مداخلت وکړي چې د هغې له مشکلات پیدا کېدی شي.
د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي وو چې دې ملک کې خواوشا 50 وسلوالې ډلې موجودې دي چې بریګیډیر ساد وایي تحریک طالبان پاکستان په دې ټولو واک نه لري. د هغه په وینا نو ځکه ورسره د خبرو کولو کومه ګټه نشته. بریګیډیر ساد زیاتوي چې پاکستان باید خپله پالیسي بدله کړي او د ترګرۍ په وړاندې جګړه کې له خلوص ډک ګامونه واخلي.
دنیا داسې اسانه نه ده چې بس داسې ما خبرې شروع کړې او بس هر یو سړي وسله کې خو پکه لار کې ناست د هغې نه پس امن امان لارې دا ډېره پېچیده مسله ده. دومره اسانۍ سره حل کېدو والا نه ده. د دې اوس هم سټراتیجي جوړه کړی لس کاله پې نور لګي پنځه لس کاله به نور لګي پیدا دی. یو ریجنل کانټیکسټ هم دی مطلب چې یو منطقوي ده. یو حل هم پکار دی چې افغانستان کې جنگ ټوټي دلته به څنګه مکمل طور باندې آرام دغه کې هم پاکستان د لوګو ته دغه پکار دی. فلحال ماته دغه اخبار هم دغه نقطې شرف نه ښکاري. دا قابلیت نشته ته چې دوی په دغه معاملو باندې ځان پي کړي
یاد دیوی چې 13 ورځ د پاکستانی حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو د کمیټې رابطکار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته ویلو چې د طالبانو خپل منځي جګړې به په مذاکراتو کوم اغیز ونه لري او ډیر زر بعد امن دا خبرې چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې بیا شروع کی.
د بشیر ګواخ رپورت تاسو اوریده. اوس بلار شو کراچۍ ته. د پاکستان په کراچۍ کې په فرقایي سنخوتو کې تیره شپه د مذهبي ګوندونو 15 غړي وژل شوی دي. امنیتي ځواکونو د دغه پیښو وروسته د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې د لټون عملیات هم پیل کړي دي او په لسګونو مشکوک کسان یې نیولي دي. بلې خواته د لشکري جنګي وسلوالې سند حکومت ته ګواښ ورکړی دی چې د دوی د ملګرو د نیونې لړۍ دې ودروي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ د همکار په دې رپورت کې ورو.
په کراچۍ ښار کې د فرقي ځون خطروستو امنیتي ځواکونو د لټون عملیات تیز کړي دي. پولیس چارواکي وایي تیره شپه په دغه نخوتو کې د مذهبي ګوندونو اهل سنت والجماعت درې او د سنی تحریک دوه غړي د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا د دغه پیښو وروستو نن د ګل په سحر دوی د ښار له ګلستان جوهر او مدو ګوډ څخه یو کمسل مشکوک کسان نیولي. د ګلشن اقبال د پولیسو ایس پی تنویر حسین د ترسره کړو عملیاتو په اړه رسنیو ته نن هر اویل په دغه سیمو کې د پاکستان د نورو برخو څخه دراغلو جرایم پیشه عناصر او دشتون په اطلاع دوی دغلطه کاروایی کړي. دی وایي په دې سیمه کې مونږ یو ځل مخکې هم عملیات کړي وو او زمونږ یو پولیس افیسر پکې وژل شوی وو. په نننی اپریشن کې مونږ په بیلابیلو جرمونو کې ککړ په لسګونو کسان نیولي چې پکې 15 اشتهاري ملزمان هم شامل دي. بلې خواته د لشکر جنگوی وسلوالې ډلې په سند حکومت تور پورې کړې چې امنیتي ځواکونو په دغې صوبه کې د دوی د ملګرو د نیونې لړۍ پیل کړې ده. د یادګوند د ویان علي سفیان لخوا نن سهار مشال رډیو ته په ترلاسه شوي برېښنالیک کې ویل شوي سند حکومت د دوی د ملګرو د نیونې وروستو په زندانونو کې دوی اسکنجه کوي او دوی د پولیسو سره په مبینه جالي مقابلو کې وژني. د یادګوند د ویان لخوا سند حکومت د شیعه مسلکو پلوي کوونکي بلل شوی او د دې حکومت په ضد یې د حملو کولو ګواښونه کړي. یاد دیوی د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کراچۍ په مشرقي برخو ګلستان جوهر ګلشن اقبال او خواوشا سیمو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د سنی او شیعه مسلکونو سره تعلق لرونکي یو شمېر کسان وژل شوي دي. امنیتي ځواکونو د دغې پیښو وروستو په یادو سیمو کې د لټون عملیات هم کړي خو لا هم په یادو علاقو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري.
د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ځینې د پارلیمان غړي وایي چې خیبر پختونخوا لپاره نوې ټاکل شوی ګورنر باید سیمو ته ورپېښو مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
سردار مهتاب احمد خان عباسی د خیبر پختونخوا نوی گورنر ټاکلی شوی دی. څوک چې بعد راتلونکي نهه په ورځ د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي د نوی ټاکلی شوی گورنر نه څه توقعات لري؟ په دې اړه چې کله مشال ریډیو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو سره تماس ونیولو نو د جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي چې نوی گورنر لا پکار دی چې د قبایلو په حواله دی په هره فیصله کې موږ سره سلا مشوره کوي.
لکه څنګه چې موږ د مخکې گورنر سره احمد او ربط شې په مشوره ورکولو کښې او یا په ملاقاتونو کښې څه قسم ته موږ ته اسانی وه، نو موږ دا امید دی چې دا نوی گورنر هم د قبایل نمایندګانو په هغې قسم باندې رهنمایي حاصلوي. موږ امید دغه دی چې په دغسې به دا صلاحیتونه وي چې دا یې د قبایلو کوم مشکلات یې دا په ښه اندازې حل کړي. او ورسره ورسره د تاسو په وسط سره زه دا مشورې ورکول هم غواړم چې دا د قبایلو کوم نمایندګان دي هغه دا په احتمال چې اخلي دسره دا بار بار مشورې کوي، نو بیا به دته انشاءالله تعالی د مصب کوم حقوق دي د هغې به چلول شي به ډېر اسانی وي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قامي اسمبلۍ غړی الحاج شاجي ګل وایي چې د نوي ټاکلی شوي ګورنر نه موږ دا توقعات لرو چې قبایلو ته ورپېښو مسلو حل کې به خپل کردار په ښه شان ولوبوي.
موږ خو نوي ګورنر صاحب نه دا امید او توقع ځکه ده چې دا په خپله اډمنسټریټر پاتې شوی دی، فیډرل منسټر پاتې دی. بله خبره ده چې د قبایلو نام دا څنګه په دې وجه خبر دی چې کیپیکی چیف منسټر پاتې شوی دی. کیپیکی چیف منسټر هم داسې وي لکه یو قسم له نیم د قبایلو سره یې تعلق پاتې شوی وي، ځکه چې کوم مسایلو خبرې چې راځي نو هغو ټولو نه خبر دی. انشاءالله چې موږ قبایلو ته امید دیتی چې دا زموږ د قبایلو د ښه مستقبل د پاره او زموږ د قبایلو د امن امان مسله ده، کوم ای ډی پیز به حل کول دي هغې پاره به ښه رول ادا کړي.
د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکی د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قامي اسمبلۍ غړی اخونزاده چټان وایي چې د قبایلو احساس محرومۍ ختمولو لپاره حکومت له پکار وو چې د قبایلي سیمو نه یې څوک ګورنر منتخب کړی وی.
زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې به دومره زیات وخت چا نه تېر کړی څومره چې د سند ګورنر تېر کړ. خو د دې وجې نه چې که دا موږ لرې کړو ایم کیو ایم والا چې کوم دي یا مهاجر چې کوم دي هغو کې به احساس محرومي راشي، نو د هغه وجې نه په سند کښې خو هغه ګورنر ساتلی شوی دی. خو چې تېر حکومت د قبایلو د احساس محرومۍ ختمولو دپاره یو قبایل ګورنر جوړ کړو، قبایل ګورنر اوس د موجوده حکومت لرې کړو بل گورنر صاحب واغسته، ضرور په قبایلو کې به په دې وجه پریشانی می خفګان به می پی چې زمونږ کم گورنر وو یا په کار دا و که بل گورنر اغسته نو چې هغه هم د قبایلو نه اغسته.
یاد دی وی چې په خوانه گورنر انجینیر شوکت الله چې تعلق یې هم د قبایلی سیمو سره وو د تیر کال په دویمه میاشت کې گورنر ټاکلی شوی وو او نوموړی د یو کال څخه زیات په دې چوکۍ پاتې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ تاسو اورېده. اوس به یو بل رپورټ اړخ ته لاړ شو. د شبقدر او د تنازی ښکار پنځیشتو کلو اولس د ممندو او باجوړ نه وتلی هغه سړک چې پېښور چارسدې او نورو سیمو ته وتلی دی په هغې یې کاڼي ښودلي دي او دغه لارې یې در قسمه ټرافیک لپاره بنده کړې ده. دا خلک وایي چې دوی د احتجاج د بجلی د محکمې پر ضد کوي. دا چې دغه اولس نورې کومې ستونزې لري اورو د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
دا شبقدر او د تنازی ښکار پنځه ویشتو کلو په سلګونو ولس د وابډي محکمې له اړخه د بجلی د نشوالي یا لوډ شیډنګ په ضد احتجاج وکړو چې دغه راوتلي ولس د مهمند او باجوړ هغه سړک چې پېښور چارسدې او د سمې سیمو ته وتلی بند کړی و. دوی په سړک لوی لوی تیږې ښودوې او د سړک د پاسه یې اور لګولی و چې ویلي دا سړک به تر هغې بند وي چې ګنې هغوی ته بجلی رانه شي. په دې سړک یو تېرېدونکی خانزیب مومند مشال رډیو ته وویل
د کلي نه روان شوي تقریبا شپږ کیلومتره مزل لګوي او در چا کارونه زموږ کلي کې مړی شوی هغې چې روډۍ موډۍ سبزي وړلو هغې دپاره خاص راغلی یم بازار ته تقریبا چې یو ګنټه زما وشو روان یم لا نه یم رسېدلی کنه. اوس ما په خوا کې یو مریض وغړی ایمرجنسي کوم هغه ریکوست وکړو چې ما پرېږدی زما د مریض ایمرجنسي هغه یې پرېنښودو. نو اوس دوی هم د ګرامین دي ځکه چې دوی مطالبه صحیح ده کنه بجلی غواړي.
شانواز خان شوقدری وایي چې هغوی ته بجلی نه وي او بلونه خپوره ورکوي
چې بیرونه غریبانان دي خواران سوګي چې یو ما شی وچی چې مطلب داره پاغه م یو لک روپۍ لګي نه دی بس کیږي نه کان ضرور دی کدا انسان قیمتي دي کانو ته بجلی پرې خیدا
دی. مظاهره نو ول چې حکومت د کانو کارخانو ته پوره بجلی ورکړي نو څه تنانو د کارخانو ته ورغلي د بجلی تارونه پرې کړل. علي مانشیر نو یو بل ځوان چې په دې احتجاج کې شریکو ورسره خبره وکړي.
کارخانو ته لکه 24 غنټه بجلی چالو وي او دلته لکه زموږ پیډر پتمخید او لمزه پیډر لکه بیخي 2 غنټه بجلی پرې دی هغه د شپې را پرې دی خلک ودی او شل غنټه بجلی نه او بیلم لکه مو جمع کوو.
لدی ورستو مو د محکمې وابډا شوقدر د مشر اکسین عارف خان سره خبره وکړي او ورنمو د اولس احتجاج په اړه پوښتل چې تاسو
احتجاج
لپاره په جمعتون کې اعلانونه وشول او په اولس غږ وشو چې ګنې یعنی هغوی دی سرک تر اوزی او لاری دی بند کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شبقدر.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ هم اوریدل شي، پته ده mashalradio.com. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو رپورټونه کتلی شي. اوس د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. د بشیر ګوښ نه بلند خبرونه وورو.
پاکستان ته د جنوبی کوریا د وزیر اعظم د څلور ورځنی سفر په محل نن د دوړ خو د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر په نننۍ خبر شوې خبر پانه کې راغلي چې دوړ وزیر اعظمانو د خپل منځي انرژي اقتصادي او تجارتي برخو کې د همکاري په اړه کې یادښتونه لاسلیک کړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي چې د وروستیو کې زنډې دلی تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات به یو ځل بیا ډیر زر شروع کی. خبر ایجنسی کې افغانستان ته د ناټو لپاره د رسد پر غاړو بریدونه شوي او د چارواکو په وینا په دې کې یو ډرایور وژل شوی، دوه ډرایور او یو خاصدار زخمی اندي. کراچۍ کې پولیسو ویل بیگانه او فرقیزو نخوت وروسته نن سهار 99 کسان نیولې دي. بیگا د اهل سنت والجماعت درې او د سنی تحریک دوه غړي وژل شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی اغا جان متصم په متحده عرب امارات کې لا درک شوی دی. متصم سره افغان چارواکو د امنیت او د سولې په اړه مذاکرات کول. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیشن وایي د درغلیو د شکایتو تر څیړنو وروسته په ځینو ځایونو کې بیا د رایو شمیرل شروع کړی دی. دا رپورټون تر مخه د عراق په شمال کې په دوا بیلابیلو بریدونو کې لک تر لګه 14 کسان وژل شو. او د شام حکومتي خبری اژان سنا د ولسمشر بشار اسد لخوا لیکلي چې د شام کړکې چې یو فیصله کوم پړاو تر رسیدلی او دوی په دغه جګړه کې بریالي دي.
د بشیر ګوښ نلند خبرونه تاسو واردل. او سبا په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستان سنو او ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې ګیل پاکستان نومې ایوي غیر سرکاري ادارې په خپل کړي سروې کې ویلي دي چې د مسلم لیگ نون د حکومت کارکردګي د پیپلز پارټي د تیر حکومت په مقابله کې خدا او مجموعي کارکردګي په لحاظ سره موجوده حکومت په درجه بندۍ کې 9.5% اضافه شوې ده. ادارې لیکي چې د مسلم لیگ نون په حکومت د اولس اعتماد کول یو مثبت ګام دی، خو حکومت لپاره دي چې اولس مشکلاتو کمولو لپاره خپل کارکردګي نور هم ښه کړي. د حکومت د معاشي حکمت عملې لوي ته پاکستان روپی په قدر کې 10% اضافه شوې ده، خو دغه مقدار سره نه خو د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړی شو او نه نورو مصنوعاتو په نرخونو کې. حکومت له پکار دی چې ډالر په نرخ کې د کمی فائده په فوري توګه ولسته ورسوي. ادارې لیکي چې د 10% جنرال سیلز ټیکس په ځای 0% ساده ټیکس لګولو خبرې روانې دي. که حکومت داسې وکړي نو یو خوا به په نرخونو کې 10% کمی وشي، نو بل خوا به د جی ایس ټی پیچیده نظام نه هم خلک خلاص شي. دې سره سره حکومت له داسې ګامونه اوچتول پکار دي چې د خلکو امروزه مسلې ورسره حل شي. دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه ویلي دي چې جمهوریت او نواز شریف حکومت ته هیڅ خطر نشته، که جمهوریت ته خطر راپیښه شو نو د حکومت مرسته به کوي. اداري لیکي چې تیرو څو ورځو نه ځینې خلک د فوز وقار په خطر کې دي او د بهالۍ لپاره پر ازمایو د سرخط لاندې لیکل شروع کړي دي او د راتلونکي منظرکشي په داسې ډول کوي چې ګني داسې ښکاري چې د حکومت یو دوه وزیرانو د ځینې بیانونو له وجې د جمهوریت وجود ته خطر ده. او د منظر کشی لوجی یو عام وګړی چې د سیاست نه دومره نه دی خبر د دې صورتحال نه پریشان دی، ځکه چې عام اولس کڼی چې د غربت غټه وجه امریت دی. ادارې لیکي امریت څومره هم د نیک او پاکو خلکو وي، خو جمهوریت متبادل نشي کېدی. که جمهوری حکومت چلن صحیح نه وي نو د ووټ په ذریعه دا بدلېدای شي، خو امریت اولس له څه ورکړي دي. ملکې دوه ټوټې کړو، ترهګري راغله، د بجلی او لوډ شیډنګ عذاب یې په خلکو نازل کړو، کرپشن زیات شو، نو دغه وجه دا چې یو عام تن امریت نه خوښ خوی. ادارې لیکي چې اپوزیشن لیډر خورشید شاه دا بیان چې حکومت ته هیڅ خطر نشته نو وروستو ولست به دا اطمینان رسیدلې وي چې سیاستدانانو د تیرو واقعاتو نه زده کړه کړې ده او هغوی پوه شوي دي چې جمهوریت د خطراتو نه بچ کولو لپاره ضروری ده چې خپل میاس کې اتحاد پیدا کړي. که په تیرو وختونو کې هم سیاستدانانو د داسې یووالي مظاهره کړې وي نو د ملک کې به هیڅکله هم امریت نه وي راغلی.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ کرسپانه لیکي په پاکستان کې د یو ماشوم پر ضد د قتل کیس لوبچی د دهواد په عدالتي نظام سختي نیوکه کیږي. بلخو د ایکسپریس ټریبیون رسپانه په یو مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د کامیابو انتخاباتو باوجود ځینې خبرې دي چې د دهواد ثبات ورپورې اړه لري. نور تفصیل د اسرار العالم مومن نه اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په پاکستان کې عدالت په یو نه میاشتنی ماشوم د اقدام قتل لګیدلی تورونه ختم کړی دی. په مقاله کې راغلی دی د یو ماشوم پر ضد د دې عجیبه کیس لواجه د پاکستان په عدالتي نظام سختنی واقع کیږي. د روان کال په لومړۍ میاشت کې د لاهور ښار په یو سیمه کې د بجلی د کپنې چارواکو د ځنه کورونو څخه د غلا بجلی بند کړه. نو دغه کورونو خلکو د بجلی په چارواکو د کانو گزارونه وکړل. همدارز لدی ورستو پولیسو د یادې سیمې د ډیر شو کسانو پر ضد ایف آی آر درج کړو چې پکې دغه د نه میاشتو ماشوم هم وو. په مقاله کې راغلی د یو وړوکی ماشوم پر ضد مقدمه ښایي چې د پاکستان په عدالتي نظام کې دومره نیمګړتیاوې دي چې ماشومان هم ترې نه دي خلاص. د پاکستان پر پولیسو هم انتقاد کیږي چې مناسبه تربیه او پوره سامان نه لري. زیاتره پرې دا تورونه هم لګي چې په خلکو تشدد کوي او رشوت اخلي. بلخو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو مقاله کې راغلی دي په خوانیو او اوسنیو یو شمېر بهرنیو او ځایي ډیپلوماټانو، خبریالانو او انتخاباتو څارونکو په افغانستان کې روسي انتخابات د دې هیواد د ثبات لپاره ډېر مهم بللی دي. خو دې باوجود څلور خبرې دي چې د افغانستان ثبات ورسره تړل شوی دی. لومبای خبره د افغانستان د پوزدا د مقالېګون کې په خبره کڅه هم افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړي او په یو شمېر جنگي محاذونو یې بریاوې ترلاسه کړې دي. خو دې باوجود افغان ځواکونو ته د استخباراتو او ترانسپورت په څنګه کې د ډېرې مرستې اړتیا ده. همدارز تیر کال د استخباراتو د ادارې شپږ پنځوس اهلکار چې د نشه یي توکو عادی وو له دندو لرې کړل شول. دغه رنګ یو شمېر کسان چې رسمي تعلیم نه لري په افغان پوز او پولیسو کې برتي کړل شوي دي. دویمه خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدای شي هغه د پاکستان په ځمکه د وسلوالو د پټنځایونو ده. په مقاله کې راغلی دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند اغیز د مخنیوي لپاره افغان طالبان یا حقانی ډله خپلې اساسي ګڼي. نو ځکه اسلام آباد نه غواړي چې په خپل ځمکه د حقانی ډلې مرکزونه د لمنځه یوسي. په مقاله کې راغلی دی تر څو چې د پاکستان په ځمکه د افغان طالبانو مرکزونه وي نو تر هغو په افغانستان کې امن نشي پرځای کېدی. دریمه خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدای شي هغه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو له وتو وروستو کېدای شي سیمه ییزې ترهګرې ډلې د افغانستان پر لور روانې شي. افغان چارواکي او طالب قمندانان دعوه کوي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان وروستو پاکستانی طالبانو خپل وسلوال په افغانستان کې ځای پر ځای کول پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د اوکراین مرستیال ولسمشر الکساندر تورچینوف د روس پلویانو ته د وسلې د غورځولو او د حکومتي ودانو د پرېښودو لپاره تر 14 اپریل پورې وخت ورکړی وو، په امریکا کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي په اړه یو بیړنۍ غونډه کړې. د مشال لیډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو ریپورت کې لیکي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د اوکراین په ختیځ کې د زیاتیدونکو بحران په اړه د باس لپاره یو بیړنۍ غونډه کړې ده. دا د هغه وروسته ده چې د اوکراین مرستیال ولسمشر الکساندر تورچینوف د روس پلویانو ته تر 14 اپریل د شپږو بجو یعنی د پاکستان 15 بجو پورې وخت ورکړی چې وسلې د اوغرسوي او په مشرقي ښارونو کې نیولې حکومتي ودانۍ دې پرېږدي. ګنې په لویه کچه د ترهګرو پر ضد عملیاتو سره به مخامخ شي چې پکې به پوځ هم شامل وي. د روس سفیر ویتالی چورکین وای کیف لا د مشرقي اوکراینی خلکو پر ضد د طاقت استعمال اترول او مذاکرات شروع کول پکار دي. ویتالی چورکین د سلامتی کونسل غونډې ته په وینا کې د اوکراین په خبرداري د ویرې څرګندونه وکړه. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور ویل د اوکراین بې ثباتي په بشپړه توګه پر روس کې دننه او د روس لخوا جوړه شوې ده. هغه ویل چې هیواد یې د اوکراین تر څنګ ولاړ دی. نوموړي ویل چې امریکا د اوکراین او د هغه بنیادي اصولو تر څنګ ولاړه ده چې له مخې یې باید د اوکراین راتلونکي د اوکراین د خلکو لخوا فیصله شي. په ملګرو ملتونو کې اوکرایني سفارتکار یوری سرګیوف هم وویل چې دا تاوتریخوالی په مصنوعي توګه د روس لخوا جوړ شوی. نوموړي په ماسکو غږ وکړ چې په فوري توګه د هغه ګامونه اغېستل ودروي چې مقصد یې د اوکراین ځمکني سالمیت ته زیان رسول دي. سرګیوف زیاته کړه چې په تیره نیمه یا یوه میاشت کې د اوکراینی استخباراتي ادارو لخوا د راټول شوو معلوماتو تر مخه د اوکراین په مشرقي سیمو کې د روس د خاصو ځواکونو استخباراتي کارکوونکو په لویه کچه عملیات پیل کړي دي. سرګیوف وایي چې د دغو عملیاتو مقصد واک اخیستل، حالات خرابول او د اوکراینی خلکو ژوند له خطرو سره مخامخول دي چې د اوکراین دغه سیمې بیا لیکړي. د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف بیا ویلي دي چې په 14 اپریل په سلوفیانس کې له روسي پلویانو سره پنخته کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او 15 نور جبل شوي دي. نوموړي وایي دواړو خواوو ته په ګڼ شمېر کې مرګ ژوبلا وخت ده. په عین حال کې په خرکیف کې د روسي پلویانو او د اوکراینی پلویانو ترمنځ نښته شوې او انټرفاکس خبري ایجنټس د خرکیف د چارواکو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې لس تنه وژل شوي دي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروې په 4:30 بجې.
پاکستانی تاریخ پو ډاکټر مبارک علي د دې هواد اوس مهال حالات د سنو پخانی او تاریخي پیښو سره پرتله کوي او لیکي په همداسې حالاتو کې چې مرکزی حکومت واک بایللې وو، رومي، عباسي او مغل سلطنتونه ړنګ شوي وو. د ده په اند پاکستان هم د نسکورېدو په حال کې دی. په ډان ورځپاڼه کې د ډاکټر مبارک علي یو مقاله خپره شوې ده چې ژباړه یې درته نجیب امیر وړاندې کوي.
ډاکټر مبارک علي د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې په یو مقاله کې لیکي، کله چې واک نسکور شي ادارې تسنس کیږي او ټولنه ویشل کیږي. د مرکزي واک د نشټوالي په صورت کې مافیایي ډلې سر راپورته کوي او د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. نو په داسې حالاتو کې امن او امان ختمیږي او جرمونه خورېږي او ولسي خلک هیڅ ډول امنیت نه لري. شتمنه طبقه دغه مهال د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره خپل انتظامات کوي او پر حکومت غرض نه لري. لیکوال د روم د سلطنت د نسکورېدو مثال ورکوي چې په ترس کې واړه فیوډال سلطنتونه مخې ته راغلل او د خپلې واکمنۍ د زیاتولو لپاره مسلسل د یو بل سره په جنګ وو. لیکوال مبارک علي بل مثال د عباسي خلافت د نسکورېدو ورکوي چې په نتیجه کې واړه مملکتونه مخې ته راغلل او فیوډالي نظام ریښې وغځولې. همدارنګه په 19مه پیړۍ کې په برصغیر کې د اورنګزیب له مرګ وروسته د مغل سلطنت زوال پیل شو او مرهټانو، جټانو، روهیلاو او سکانو په واک منګولې ټینګې کړې. کله چې مغول سلطنت د خپل واک د ساتلو جوګه پاتې نه شو نو له بهر نه پرې بریدونه پیل شول چې ښه مثال یې د نادرشاه او د احمدشاه ابدالي دی. لیکوال مبارک علي لیکي همدا حال نن سبا د پاکستان هم دی. دلته هم حالات دې ته نږدې شوي لکه د مغل سلطنت د ختمېدو په وخت کې چې وو. مرکزی حکومت خپل واک بایللې او مجرمو، مافیایي ډلو او جنګسالارانو ته څوک پورته نشي کتلی. یو عام کس هیڅ ډول امنیت او تحفظ نه لري او شتمنه طبقه د خپل ساتنې لپاره په شخصي توګه انتظامات کوي. لیکوال وایي کله چې ادارې تسنس شي درغلي زیاتیږي او خلکو سره هیڅ ډول انصاف نه کیږي. همدارنګه ملک د ملت پالو او د مذهبي ډلو لخوا ګواښل کیږي. خلک د ناهیلۍ سره مخامخ دي ځکه چې د ستونزو د حل لپاره هیڅ ډول لاره نه ښکاري او خلک په داسې حالاتو کې د ملک د ماتېدو تصور کوي. او دا پوښتنه هم له خلکو سره مله ده چې د مرکزي حکومت د واک ختمېدل به
داونه جی بامیر په پیښور کې اوسیدونکو افغان کډوالو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د ټولې خبر پښتونخوا په لکونو کډوالو لپاره یوازې په پیښور کې یو د کارډونو د رجستریشن مرکز جوړ شوی دی او هلته دوی نه پیسې هم اغستل کیږي او نورې هم ستونزې لري. بلخوا په ملګرو ملتونو کې بخنه غواړم، بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي د ستونزو نه خبر دی او ډېر زر به ورله هوارې کړي. په دې هکله نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د UNHCR شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت 9.5 لک پورې رجسټر شوی افغان کډوال میشته دي. په پیښور کې اوسیدونکو افغان کډوالو مشال لیډو ته وویل چې د ټولو خیبر پښتونخوا کډوال لپاره یوازې په پیښور لنډي سړک باندې یو د رجسټریشن مرکز جوړ کړی شوی دی او یو خوا کې نور ډېر ستونزې، نو بلخوا متعلقه عملیات د دوی نه پیسې یا رشوت هم غواړي. حبیب الله او د هغه ملګری مشال لیډو ته د خپل ستونزو په حق لا داسې وایي.
موږ
چکر رجسٹریشن تلار شو مونږ هلته ډېر زیات تکلیف باندې مخه ده ولې چې ډېر کسان دغسې دي چې راشي او پیسو نه کار واخلي او کار ښه په اسانۍ کېږي هغوی خو فی کس باندې تقریبا 3,000-5,000 فیملی باندې 10,000 هم اخلي چې څوک یې څنګه وویل هغه به اخلي بس ډېر زیات تکلیف باندې سهار خلکو ته د شپې 3 بجې نه ولاړي تر ماښامه پورې غریب کس ته کارډ نه ملاوېږي او وال ټکول همي جګړې همي او ډېر بېزتي باندې کارډ ملاوېږي
سرو 5 ورځې لاړو خو مونږ مزدوري کوو مطلب مونږ مزدوري نه ووځو او بل هلته مونږ لاړ شو د وهل ټکول دي یو ګیلاس اوبه په 10 روپۍ دي
د کډوالو لپاره متحده قومونو نړیواله اداره یا یونیسیر ویاندا دنیا اسلم خان وایي چې دوی ته د دې ستونزو پته ده
مسئلے مسائل تاسو بیان کلے پاگا کی دیر کی حقیقت دے او بڑی رکی حقیقت نستا پیشور کی یو سینٹر چوڑ سوئی دی دا وقت او پدا بانی یقیناً رش پیخے زیاد دے او خلق زیاد شمیر کی رازی دا توری مسئلے مسائل بانی یو این ایسی آر خبر دیو دا نادرہ سر پا گڑا بانی مر کوشش کو چی سون دا مسائل حل کے دلائی سی دا غو حل دا پارا اقدامات وکول سی
دا غد تکی دا افغان کڈوالونا دا کارڈ جوڑاولو دا پارا دا رشوت یا پیسو غفتونو پا حقلا نمولی زیاد تکلا کم افغان کډوال نه چې هم څوک پیسې غواړي دوی لخوا اعلان کړی شوی ټلیفون شمیره باندې دوی ته زنګ وهي
اهم مسله چې کوم تاسو ویل هغه د خلکو سره د پیسو غوښتنه ده په دې خاطر افغانان ته ټول ته موږ یو خپل هاټ لاین نمبر ورکړی دی نمبر دی 03-34-3-5-5-5-1-5-1 چې څوک ستاسو سره د پیسو غوښتنه وکړي یا نور چې کوم د کارډ په حواله سره مسله مسائل نو دوی کولی شي چې فورن
دا یونیسیر شمیره تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14 لک پورې رجسٹر شوی افغان کډوال موجود دي او دی وای چې پراتون کې 10 ورځې کې به د دوی لپاره نور مرکزونه هم جوړ کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارت یې وډاله
کتی خوے گلابا یہ تو صرف سے گلابا
دغه لړې با دوام لري خدا خبرونه به تاسو پر ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو
زما خواهش ده چې ما لږ دې سم زکړه کړي دا هغه ځال ته کې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم
سروې تاسو د نه پر استماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدری نیمه بجې اوریدل مهیره و
فورن پالیسی مجله لیکي پراتلون کې وړي کې په افغانستان کې نوې ولس مشرخ په لنده سمبال کړی او نوې حکومت به جوړ شي خو له دې سره بل هغه هیواد هغه امریکایي کارکونکي هم په لویش میر کې وزي چې تر اوږدې مودې الته کار کړی دی پخانی او سنی امریکایي چارواکی وایي که دا کاروشي نو ډېرې ستونزې ښایي پیدا شي د دې لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو
فارن پالیسی مجله لیکي تمه ده چې افغانان به تر اوړي خپل نوی ولسمشر وټاکي امریکا به په کابل کې له نوي حکومت سره خپل اړیکې جوړ کړي خو پخوانی او وسنی امریکایي چارواکي وایي په دې حساس وخت کې به له افغانستانه د ډیپلوماټیکو قدرونو فرار هلته د امریکا بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان ورسوي ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره له 13 کلونو راهیسې اړیکې لرل دا اړیکې د فارن پالیسی مجلې په وینا زیاتره وخت ترینګلی ول اوس امریکایي چارواکي فکر کوي چې د نوي ولسمشر له راتګ سره به واشنگټن ته موقع په لاس ورشي چې دا اړیکې له سره تعریف کړي خو دا کار ښایي ګران وي ځکه چې تر اوړي چې په کابل کې نوی ولسمشر ټاکل کیږي له هغه ځایه به زیاتره امریکایي ملکی منځپوړي او لوړپوړي چارواکي وتلي وي دا چارواکي په افغانستان کې د کار ژوره تجربه لري او له نوي حکومت سره د نویو اړیکو جوړولو په اړه معلومات او پوهه لري فارن پالیسی مجله لیکي هغه چارواکي چې د دې ټولې معاملې له تفصیله خبر دی وایي د دې چارواکو پر ځای به هغه ډیپلوماټان کار پیلوي چې کمه تجربه لري د دې معنا دا ده چې په کابل کې امریکایي سفارت به په کمزوري حالت کې وي چې له نوي حکومت سره د درغلي یا اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د اقتصادي بحرانونو مخنیوي په لړ کې مرسته وکړي او یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوځي ځواک پاتې کېدو په اړه نوي افغان حکومت باندې اغیز ولري په افغانستان کې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د ولسمشرۍ درې نوماندانو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي دې درې واړو نوماندانو اشاره ورکړې ده چې له امریکا سره به دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي له دې تړون سره به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته قانوني جواز ور په برخه شي امریکایي چارواکو فارن پالیسی مجلې ته ویلي په کابل کې د امریکایي سفارت شاوخوا شل افسران چې د سفارت په سیاسي او اقتصادي څانګه کې کار کوي او له افغان حکومت سره د مستقیم کار تجربه لري په اوړي کې له کابل خپل هیواد ته ستنیږي. له دې سره سره په کابل کې د امریکایي سفیر جیمز کنینګم د کار دوه کلنۍ موده هم پای ته رسي او په څلورو یا پنځو میاشتو کې به واشنگټن ته ستون شي. په کابل کې د واشنگټن پخوانی استازی رونالډ نومن وایي دا نه ده روښانه چې واشنگټن به له نوي حکومت سره څه ډول اړیکې وساتي او څنګه به پر مخ ویسي. خود ویل که امریکا له افغانستان سره مثبت اړیکې غواړي نو په هغه صورت کې له کابل د تجربه کارو کسانو ایستل ښایي سودمند کار نه وي. یو بل امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فارن پالیسی مجلې ته ور زیاته کړې په داسې حساس وخت کې د تجربه کارو افسرانو پر ځای د کمې تجربې هغو ګمارل هیڅ معنی نه لري.
د کرخې په غاړه خبرونه تاسو د نهې پر سره اوریدلی شئ. اوس بل لاړ شو افغانستان ته. د افغانستان په ننګرهار کې د سیکانو مذهبي جشن لمانځل شوی دی چې ورته د ننګرهار یو شمېر دولتي چارواکو سربیره د هیواد له نورو سیمو څخه هم سیکان ورغلي وو. په دې اړه د سیمې نه د مشال زموږ همکار شاه محمود شینواری دا رپورټ اورو.
په ننګرهار کې میش سیکانو خپل د مذهبي جشن چې د ویساک په نوم یادیږي سکالې درې سوه شپاړسمه کلنۍ میله هم د یو شمېر شاندارو مراسمو په ترڅ کې ونمانځله. د سیکانو دا مذهبي جشن درې ورځې دوام لري چې په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې ټول سیکان سره راټولیږي او د خپل دود سره سم نر او ښځې یو ځای د سره رود ولسوالۍ د سلطانپور سیمې ته ځي او هلته د دوی مذهبي چینو سره خوا کې یو لړ ځانګړي مراسم ترسره کوي. په جلال آباد ښار کې د مرکزی درمسال ویان ډاکټر هرمیت سنگ د خپل مذهبي مراسمو په اړه وایي
پرون د سلطانپور بڼو ته لاړو او زموږ سکانو ورونه د هغې ځای زیارت وکړل. نن دومه ورځ زمونږ د مذهبي جنډه جیګه شو او مسلمانان ورونه چې د حکومتي چارواکو رئیسانو ټولو راغلي وو، د خاریان راغلي وو، ملسبرم راغلي وو او موږ ته د وساک د درې سوه شپاړسمې کلیزو په ویاړ بمبارکي ورکړه. زمونږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب په درمسال په دننه په ډېر شاندارو مراسمو سره به ګرځول کېږي.
د سیکانو دې مذهبي جشن ته د هیواد له مرکز او یو شمېر نورو سیمو څخه هم ځینې سیکان ورغلي وو. د مشرانو جرګې سناتور انرکلی هنریار چې د سیکانو پورې تړاو لري هغه هم د جشن ته له کابل راغلی وه. نوموړي خوښي ښکاره کړه چې د سیکانو په مذهبي جشن کې ګډون کوي.
ما ته د خوشحالي ځای ده چې ټول خلک د جلال آباد هندوان او سیکان او مسلمانان د یو چتر لاندې کېني او دغه ورځ لمانځي. امنیتي ارګانونو نه ډېره مننه کوم چې واقعا د دې په خاطر چې دغه ورځ په ښه فضا کې ولمانځل شي مونږ سره سل فیصد همکاري کړې ده او واقعا تاسو دغه نتایج ګورئ چې مونږ ډېر د آرام فضا کې دغه ورځ لمانځو.
د ویلو دا چې له تیرو څه باندې دریو پیړیو راهیسې د سیکانو ویساک جشن د سرخودو ولسوالۍ په سلطانپور کلي کې لمانځل کېده. دوی وایي هغه مهال به د دوی مذهبي مراسم تر اتو ورځو پورې دوام کاوه او په دې جشن کې به یو شمېر ځوانانو ته ډله ییز ودونه هم کول.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سار او اس بلاڑ شو بنو تا پا بنو کی تیر روز یو ادبی میلہ شوی دا زمون همکار عمر دراز وزیر دغه میلې ته ورغلی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پروګرام په اوله برخه کې د پښتو درې کتابونو طاهر کولاچوي کولیات، تال وزیرو کې د خدای خدمتگار تحریک او د خالد پښتون نوې کتاب د شور په نوې پړاو مخکتنه تا وړاندې شول چې ادیبانو او نقادانو ګټورې ویناګانې ور باندې وکړې. د مخکتنې دستورې صدر پیژندلې شاعر تبسم مروت مشال ریډیو ته وې انجمن د پښتو ادب لپاره د لویا هڅه ده.
ترقی پسند مصنفین بنو ډیر زیات اخلاص او د کوششونو برکت ته د مردراز مروت صاحب انتهایی احسان ده چې د طاهر صاحب کتابونه یو ځای کړل قدرتو په شکل چې موجوده راتلونکو طالب علمانو ته کتونکو ته دا خبره اسانه کړه.
د مخکتنې د دستورې مشر میلمه پروفیسر عباسی حسین یوسفزئی وای دغه شان غونډه کوسا په کوسا په کار دی
او دا کتابونه چې کم چاپ کیږي دا په کار ده چې ټول زلمی وګوري نت باندې هم ورشي دا په اخبار کې هم د خبرونو راشي د ریډیو او ټلویزیون هم د خبرونو ورکی ځکه چې ځوان کل د دې کتابونو نه خبر شي نو هغه ته بهاله دې طرف ته به وهسیږي او رابه شي او دا کتابونه به واخلي و به ولولي او د راتلونکي وخت لپاره به سزده کی.
د جنوبی پښتونخوا ځوان شاعر او لیکوال خان زومان کاکړ چې دغه پروګرام لا راغلی و په دې موقعه مشال ریډیو ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
له بده مرغه له ډېره وخته داسې حالات روان دي چې پښتانه چې دی دا له خپلو بنیادونو څخه له خپلو بنیادي سرچینو څخه او له خپل پس منظر څخه بیل شوي دي. مستقبل په والا د خپل پیش منظر په والا که فکر کول وي چې کوم طرف ته تلل پکار دی او څه کول پکار دی، د دې دپاره ضروري خبره دا ده چې موږ له خپل پس منظر سره له خپل یاد سره لخپل تاریخ سره لخپل ادبیات سره لخپل قامی سیاست سره لخپل قامی روایت سره آشنا سو.
د پروگرام په دویمه برخه کې مسخوتن د غزل شپې په نوم خوندوره مشاعره هم مشوا.
خپل سلا او پرهبر ملګری نه دی خبر سنگر تدرومی خو اکثر ملګری نه دی خبر خپل وطن یې خیژوي نړوي خپل کورونه خپل وطن یې خیژوي نړوي خپل کورونه څوک یې خبر کړی د لخکر ملګری نه دی خبر راکوز خود غرور لبام اشاس ترگی میں دیر کرا لدمر بلند ہے گلے مانن محسوس ہے گی
پاپ خائص بیو بہر جوڑوں یاد ساتا دے خپل درد نب تصویر جوڑوں یاد ساتا زما عظیم بابا جان خپل سر پا بیا دے پختنو لب تقدیر جوڑوں یاد ساتا
هر سوداگر پکې بدل شو رنگی واړولو دلت چا هم د دې بازار نقشه بدل نکړه.
د پروګرام دریمه برخه د موسیقۍ د پاره ځانګړې شوې وه چې د شمالي وزیرستان نماینده سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل تر سحر پورې په خپل خواږه آواز او ساز سره محفل ګرم وساتلو او د ډولزنو د سپېتې سره راغونډو خلکو روایتي اتڼونه هم واچول. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په د خبرونې په خیره کې یو سل بیا د بشیر ګواخنه لند خبرونه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنوبی کوریا د وزیر اعظم چنګ هانګ وان سره د انرژي اقتصادي او تجارتي برخو کې د همکاریو د پرختیا په اړه پر یادښتونو لاسلیک کړی دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علی خان وایي چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې به ډیر ژر شروع کړي. هغه اسلام آباد کې ویل چې د پوه سره پر ځینو موضوعاتو د نظر اختلاف شته خو په ټوله کې هدف یو دی. خبر ایجنسی کې افغانستان ته د ناتو لپاره د رصد پر غاړو بریدونه شوې دي او چارواکي وایي چې په دغه بریدونو کې یو ډرایور وژل شوی، دوه زخمیان دي او یو خاصدار هم ټپي شوی دی. کراچي کې پولیس وایي له بیگانه فرقې ځینو خځو روسي نن سهار 99 کسان نیولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی اغا جان معتصم په متحده عرب امارات کې لادرکه شوی دی. د دې وزارت ویان نن کابل کې خبرلان ته وویل چې د عرب اماراتو د چارواکو سره په رابطه کې دي ترڅو دغه سړی په اړه نور معلومات وکړي. اغا جان معتصم سره افغان چارواکو د سولې مذاکرات کول. په خوست کې نن ماسپخین دوه بمی چاودنې شوې چې له کبله یو تن ملکی وګړی وژل شوی او نه نور ملکی خلک ټپیان دي. دا رپورټونه تر مخه د عراق په شمال کې په دوا بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید په کرکوک ښار کې ځانمرګ برید و چې 10 کسان یې ووژل. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اوکراین په ختیځ کې د زیاتېدونکو بحران په اړه د بحث لومړی لپاره یو بیړنۍ غونډه وکړله. او د شام حکومتي خبری اژانس سنا د ولسمشر بشار الاسد له خولې لیکلي چې د شام کړکې چې یو فیصله کون مرحله ته رسیدلې او دوی پکې کامیاب دي.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زانی ساجمل بشیر ګواخ او تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.